السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن نه زیارت ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ اونیز مزایا پروګرام پام کوه هم لرو. خول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
ستړم شهړم بيد دي وخت مهم خبرونه. اسلام آباد های کورټ ضلعي انتظامی ته حکم ورکړی چې سبا سهار لسو بجو پورې فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو احتجاجي درنه ختم کی او ټولې لارې پرانیزي. نن اسلام آباد کې د سنټ په غونډه کې د غړو د لک شمیر له کبله د نو حلقه بندو پاړه قانوني ترمیم منظور نشو. او امریکا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ له نوې ستراتیژۍ سره سم شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته لیږلي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ ضلعي انتظامی ته حکم ورکړی چې سبا سهار لسو بجو پورې فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو احتجاجي درنه ختمه کی او ټولې لارې پرانیزي. د عدالت جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ضلعي انتظامی له اجازه ورکړی چې چیرې مذاکرات ناکامه شي نو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دی د ملیشي ځواکونه راوغواړي. له ورځو راهیسې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان غړو د اسلام آباد فیض آباد سیمه نیولې ده او لارې تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې د قانون وزیر زاهد حامد دې له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. دا ډله د قانون په وزیر د یوې قانوني بدلون په ترڅ کې اسلام ته سپکاوي تور لګوي. حکومت وایي دغه ستونزه د یوې دفتري تروتنې په نتیجه کې مخې ته راغلې ده چې اوس سمه کړل شوې ده. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د پولي لاغې خوا د بریدونو مخنیوی نه دی کړی. د فوز د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر مازیګر په یو بیان کې ویلي جنرال قمر جاوید باجوا په پینډی کې د امریکا د مرکزي کمانډ له مشر جنرال جوزف اوټل سره لیدلی دي. د فوز بیان وایي چې باجوا جنرال اوټل ته وویل په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره پر محدودیتونو سربیره اقدامات کړي دي. خو باجوا تور پورې کړي چې افغانستان په ځواب کې هغه هسې نه دي کړی چې ورته په کار وي ځکه چې لا هم د کرښې لاغې خوا څخه بریدونه کیږي. کابل د جنرال باجوا د تازه تور پاړه لاسنه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې پر اسلام آباد تور پورې کړی چې وسلوال لا غزای په افغانستان کې بریدونه کوي. نن اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د غړو د لک شمیر له کبله د نو حلقه بندو پاړه قانوني ترمیم منظور نشو. پرون قومي اسمبلی دا قانوني ترمیم منظور کړی و خو نن سینټ ته وړاندې شو خو د سینټرانو د لک شمیر له کبله پرې بحث نشو. نن سینټ یوازې د الیکشن بل 2019 منظوري ورکړه د کوم تر مخه چې د ختم نبوت د سوګند لفظونه پر خپل ځای بیرته سم کړل شوي دي. د 2019 الیکشن ترمیمی بل د قانون مرکزی وزیر زاهد حامد وړاندې کړ او په متفقه توګه منظور شو. پر نو حلقه بندی او سرشمیرنه په سند صوبه کې پیپلز ګون او د کراچۍ او حیدرآباد په خاري سیمو کې د متحده قومي مومنټ لخوا اعتراضونه شوي وو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحات دې نور نه ځنډي. سردار حسین بابک تیر ورځ مشال لیډو ته وویل د دوی ګوند غواړي چې حکومت قبایلي سیمې زر تر زره په خیبر پختونخوا ورګډي کې دو ویل نه پوهیږي چې په دې عمل کې خنډونه ولې پیدا کیږي.
من په دې خبره نه پوهیږو چې د فاټا ټول خلک پښتانه اوس هغې پخپله هم وایي چې موږ دې د خیبر پختونخوا برخه شو. د خیبر پختونخوا او د ملک اکثریتي سیاسي مذهبي جماعتونه هم دا غوښتنه کوي چې فاټا چې دا هغه د خیبر پختونخوا برخه شي. نو بیا دې خبرې څه ضرورت چې لکه په دې کې رکاوټ اچولو کوشش کیږي.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت موضوع لنجمنه ده. ځینې ګوندونه پارلماني استازي او مشران غواړي چې حکومت هغه سیمې په خیبر پختونخوا ورګډي کې خو ځینې نور بیا وایي هر پریکړه دې د قبایلي سیمې د ټولو لست له رایې سره سم وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوې ستراتیژۍ سره سم شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته استول شوي دي. ولسمشر ټرمپ اگست کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن د اضافي سرتیرو د غوښتنې منظوري ورکړې وه. دا سرتیری د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې کار کوي چې موخه د افغان حکومتي ځواکونو روزنه مرسته او هغوی ته مشورې ورکول دي. د پینټاګان د ټولو ځواکونو د ادارې مشر جنرال کینیت میکنزی بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ کړی دی. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لیکلې هغه قرارداد ویټو کړی دی چې پکې په شام کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو په اړه د پلټنو د قانوني مودې غځولو غوښتنه شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هیلې بیګا سمدستي پر ماسکو انتقاد وکړ او وی ویل چې له دې اقدام ښکاري چې روسیا د شام په شپکلنې کورنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره هیڅ مشکل نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او ویل چې اوس په شام کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو واقع ګواښ موجود دی. سویډن دا ویټو ډیره خواشینونکې وبلله. روسیې په 2011 کال کې د جګړې له پیل راهیسې په ملګرو ملتونو کې د شام په اړه لس قراردادونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې راتلونکي ونۍ روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د شام د شپکلنې کورنۍ جګړې پر ختمولو خبرې وکړي. د پوتین ویان دیمتری پیسکوپ تر مازیګر خبریالانو ته وویل روسیې ولسمشر به د چهارشنبې یا شروع په ورځ په سوچي کې له ترکیه او ایراني ولسمشرانو سره خبرې کوي. دا به په شام کې د تاوتریخوالي د کمولو هلته د بشري مرستو د رسولو په اړه د دې درو هیوادونو لومړی سرمشري زوي. ماسکو، انقره او تهران د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شام د سولې د خبرو ملاتړ هم دي چې پکې د جګړې د دواړو خواو استازي برخه اخلي. روسیا او ایران په شام کې د ولسمشر بشر الاسد او امریکا او ترکیه د حکومت ضد یاغي ډلو ملاتړ دي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال د سراج زهیر ناو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 104 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 104 روپۍ او یا پیسې او په 104 روپۍ سلویخ پیسې. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ لس پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ سلویخ پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، بنو کې 21 او نه، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 4 منفی ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مل سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به اوري د قومي اسمبلی نه تر منظوري دو وروسته د حلقه بندو پاړه آئینی ترمیم نن د سینټ غړو د کمشمیرې لوجه ایوانې بالا ته د منظورۍ لپاره وړاندې نه شو. اسلام آباد های کورټ ضلع انتظامیې ته حکم ورکړی چې په ښار کې د مذهبي ډلو احتجاجي ناسته په سمدستي توګه ختمه کړي. یو مذهبي مشر وایي
دا بالکل د شریعت خلاف دی. البته کدی در نه کینو د اسمبلی مخته دی کینی یاد وزیر اعظم هاوس ایوان صدر اته کې درار شو پاغه ځای باندې در نه وکی.
د پاکستان پوزمشر په افغانستان د بریدونو په مخنیوي کې د پاتې راتلو پتور پورې کړی دی. هلته بیا په هلمند کې د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو ضد مظاهره شوې. شنونکي وایي د دواړو ترمنځ فاصله په سمدستي توګه نشي کمېدی. پرون د زغم نړیواله ورځ وه. په پښتو ادب او هنر کې یې څومره برخه ده؟
موسیقی په خپل باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي. د دې سونو چې دا غږ صبر خبره کوي.
ونی زما ځایه پروگرام پام کوه هم لرو.
نو ګرانو ملګرو، حضرت بیټ نیکه خو دعا کړې و چې وای دا وګړي ډیر کې خدایا وګړي دومره ډیر شول زمون پسیمه کې چې وزګړي خوبای لري.
لمشال ریډیو سروسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پنځم به په مخام د قومي اسمبلی نه تر منځوري دروسته د حلقه بندي په اړه آئینی ترمیم نن د جمعې په ورځ سنټ د غړو د کمشمیرې له قبله سنټ ته د منځوري لپاره وړاندې نشو. اوس به د ګل په ورځ په راتلونکي هونډه کې امکان دی چې دا قانون د منځوري لپاره وړاندې شي. د محمد عمران رپورټ اورو.
د
د پنځشنبه په مخام د نو حلقه بندیو په اړه یې بدلون د قومي اسمبلی نه منزور شوه، خو د جمعې په ورځ د سینټ د غړو د کمې شمیرې له کبله دغه قانون د منظوري لپاره سینټ ته وړاندې نه کړی شو. د سینټ په دې غونډه کې الیکشن ترمیمي بل 2018 د قانون مرکزي وزیر زاهد حامد وړاندې کوو په متفقه توګه منظور کړی شو. د کوم تر مخه چې قادیانی یا لاهوري ډله غیر مسلم ګرځول شوی او کوم تن چې د ختم نبوت په سوګند د لاسلیک نه انکار وکړي هغه به غیر مسلم بلل کیږي. پر دې مهال د قانون مرکزي وزیر وویل چې چرته یو تن خپل ځان د مسلمان وټ چونکي په حیث رجسٹر کړي او څوک پرې نیوکه وکړي نو هغه تن لبه ضروري وي چې د ختم نبوت په اسنادو لاسلیک وکړي. هغه د ټولو سیاسي غړو مننه هم وکړه چې په دې قانون کې د دوی سره مرسته وکړه.
یہ ٹائم جو لگا ہے یہ صرف یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے میں لگا ہے.
وخت چې ولګي دو دا پدی چی ټول پدی یو خلشی د دې لپاره زړه سینټ د چیرمن او د قومي اسمبلی د سپیکر مننه کوم چې مهم کردار یې ادا کړو. زه د ټولو سیاسي ګوندونو او غړو هم مننه کوم چې دا په متفقه توګه منظور کړل
شي. یہ متفقه طور پر پاس ہو
د نو حلقه بندیو پاړه آئینی ترمیمی قانون کا سهم 13 ورځ د قومي اسمبلی نه منظور کړل شو، خو د جمعې په ورځ سینټ ته د منظورې لپاره وړاندې نه شو. راپورونو تر مخه په سینټ کې د یو قانون د منظورې لپاره د 50 غړو موجودګي ضروری وی، خو نن د غشمیره کمه وه. پر نو حلقه بندي او سرشمیرنه په سند صوبه کې پیپلز ګوند او په خاري سیمو کراچي او حیدرآباد کې متحده قومي موومنت لخوا نیوکه را مخې ته شوې وي. د حکومت لری کولو په غرض چې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ سو وارد پارلماني مشرانو غونډه شوې دي. اوس د متحده قومي موومنت غوښتنه منل شوې او د حکومت لخوا ورته ویل شوې چې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې بعد د دوی پر غوښتنو بحث کیږي. د سینټ غونډه بعد د ګل پورس کیږي او که په دغه غونډه کې د نو حلقه بندي او قانون منظور شو نو د هغې وروسته به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. د کومې وروسته چې بدا د پاکستان د قانون برخه وګرځي. د ذکر دا چې د نوې سرشمیرنې په بنیاد ویل شوی چې په حلقه بندیو کې به د پنجاب نه د قومي اسمبلی څوکۍ کمیږي. په کوم کې چې به خیبر پختونخوا ته 15، بلوچستان ته 3 او اسلام آباد ته 1 څوکۍ ورکول کیږي.
دا محمد عمران رپورٹ تاسو اوریدو. په پاکستان کې سخت کال سرشمیرنه شوې چې پکې د هېدې هېواد آبادی 2 کروڑ او 80 لک خودل شوې وه، خو ځینو سیاسي کړو په دې اړه اندېښنې ښودلې وې. همدې ته په کتو سره د پاکستان په فرایډي ټایمز او ویب پاڼې کې یوه مقاله خپره شوې ده چې پکې لیکوال د سرشمیرنې د مختلفو اړخونو جاج اخیستی او په دې اړه د راپورته شوو اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یې وړاندیز کړی دی. لنډیز یې له عبدالحی کاکړ اور.
په فرایډی ټایمز ویب پاڼه کې دا مقاله ډاکټر مهتاب اس کریم لیکلې ده چې د کراچي میلر یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي مشر دی او د آبادی آب و هوا او جغرافي او پبلک پالیسی پخوانی پروفیسر دی. نوموړي لیکي د پاکستان حکومت تر دې وړاندې ویلو چې د کال په حساب 2.4% آبادی زیاتیږي، نو د پوینا ک په دې حساب اندازه ولګول سي نو تازه سوي سرشمیرنه کې 1 کروڑ آبادی زیاته سوي ده. د په خبره په پنجاب کې د کال په حساب د آبادی زیاتوالی د پاکستان د نورو برخو په مقابله کې کم سوي دي. دغه شان د پاکستان په کچه چې کوم د آبادی د شری زیاتېدو اندازه لګول سوي ده، دغه په حساب د خیبر پښتونخوا او بلوچستان آبادی شرا زیاته سوي ده او دغه شان د سند آبادی هم په هغه ځای پاته سوي چې په 1998 کال سرشمیرنه کې شودل سوي و. د دې تفصیل ورکولو وروسته لیکوال په آبادی کې د کموالی او زیاتوالي جاج اخلي. نوموړي وای د نورو صوبو په مقابله کې په سند کې د پیدایش شرا په تیزی سره راکم سوي او دغه شان له نورو صوبو څخه د خلکو سند ته تګ هم کم سوي دي. لیکوال د سرشمیرنې زیاتوالي او کموالی په برخه کې وای چې په ځینو برخو کې آبادی کم او په ځینو کې زیاده شودل سوي ده. پوینا د کروالی لپاره ضروری ده چې تر سرشمیرنې وروسته له نړیوال معیار سره سم سروې وسی. د پوینا په 1998 کال سرشمیرنه کې وروسته سروې وسوه چې پکې وښودل سو چې په مردم شماری کې 6.5% کموالی راغلی وو. د په خبره دا کار په 1998 کال سرشمیرنه کې هم وسو، خو د په خبره دا ځل لا هم د سرشمیرنې وروسته سروې نه ده سوې. لیکوال ډاکټر مهتاب وړاندیز کوي چې سرشمیرنه کې د آبادی د کمبود او زیاتوالي د کروالی معلومولو لپاره باید یو سروې وسو سي. د په خبره دا کار د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اسلام آباد های کورټ ضلعي انتظامیه ته حکم کړی چې فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو لخوا ورکړ شوی احتجاجي درنه ختم کړي، ځکه چې له دې د اسلام آباد او پنډې د ولس سره سره نورو راتلونکو خلکو ته هم ستونزې ورپېښې دي. له اسلام آباد سراج زهیر اورو.
اسلام آباد کې د جمعې پورز د های کورټ جج شوکت عزیز د عبدالقیم نومیتن په درخواست باندې د اوریدنې په وخت د اسلام آباد انتظامی ته حکم ورکړو چې د مذهبي ډلو لخوا په فیض آباد انټرچینج باندې روان احتجاجي مظاهره تر سبا پورې ختمه کړي. په دې موقع د عدالت وینا وکړه په پرم نتري کوي او که د طاقت په زور وي خو چې دا درنه ورکوونکي له دې ځای پاسول شي. جسټس شوکت عزیز زیاته کړه چې تیره ورځ پارلیمان په آئین کې د ختم نبوت لړکی بدلون بیرته واغستو او هغه په خپل اصل شکل کې پځای کړو. د کوم رستو چې د مظاهره او د درنې هیڅ جواز نه جوړیږي. د مذهبي ډلو د دې درنې مشر مولانا خادم حسین رضوی وینا ده چې دوی خپل درنې تر هغه روان ساتي تر سوچ وفاقي حکومت د انصاف او قانون وفاقي وزیر زید حامد د خپل چوکۍ څخه لری کړي نه وي. مشال ریډیو چې د دې درنې په حق له د مذهبي چارو تجزیه کار مفتی فضل منان عبد نو پختل نو هغه وي
اسلام دا د بایچاری دین دی او دا د بایچاری مذهب دی. په اسلام کې به هیڅ چاته نقصان نه ورکول کیږي. پاتې سو دا کم قسم درنې چنن په اسلام آباد کې خلکو شروع کړی دی او درن را او دغه په وجه باندې چې عوام ته تکلیف دی دا بالکل د شریعت خلاف دی. البته کدی درن کینو د اسمبلی مخ ته دی کینی یاد وزیر اعظم هاوس یاد هغه شاند کې د ایوان صدر اته کې درار شو پاغه ځای باندې کې درن وکي.
لسرو ځوړاندې د پاکستان ځنی مذهبي ډلو د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې په پارلیمان کې د سوګن اغستو طریقه کار بدلولو پر ضد احتجاجي درنا شروع کړي وا کوم چې تر دې ساته روانه ده. د اسلام آباد د ډیپټي کمشنر په وینا چې دې درنا کې د اتل سنا 2000 پورې خلک موجود دي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوز مشر ویلی په افغانستان کې 16 د نورو هیوادونو پر تلا زیاته د پاکستان په ګټه ده. دا خبره جنرال قمر جاوید باجوا تیره ورځ په پنډه کې د امریکا د مرکزی قمندانې له مشر جنرال جوزف وټل سره په لیدو کې کړې ده. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
خو د امریکې د سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې پاکستان کې د جنرال ووټر ملاقاتونه د ولسمشر ترامپ د انتظامی لاړخه د جنوب ایشیا پالیسۍ مقصدونه ترلاسه کولو لپاره پاکستانی مشرانو سره د رابطو تسلسل دی. خبر پاڼه وایي چې جنرال جوزف ووټر د پاکستان او افغانستان اړیکو په اهمیت او د پولو دواړو خواوونه د پوځي کاروایانو لپاره اقداماتو په شمول د سرحدي سلامتیا په ضرورت ټینګار کړی دی. د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې د پاکستان پوځ د قربانیو د ساینې پر وخت د جنرال ووټر وینا وه چې پاکستان له ټول وسلوال د خپل پولو او بهر د کاروایو نه ودرول پکار دي. امریکا او افغانستان لخوا په پاکستان د وسلوالو د پټنځینو د لرلو تول لګول کیږي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې بیل توپیرې د وسلوالو پر ست کاروایی کړې ده. د سیمه ایز چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې پاکستان او امریکا مقصد د ترهګرۍ د ختمولو په اړه یو دی خو دواړو ترمنځ فرق صرف دا دی چې دې مقصد ترلاسه کولو لپاره طریقې کار کړنلاره او ترجیح وسوي.
د دې ملکونو ترمنځ چې کومه فاصله ده نو هغه په ورو ورو کمیږي نه چې سمدستی. خو دې لپاره ضروري ده چې پاکستان خپل اړخ ته سه اهم ګامونه واخلي او داشان افغانستان دې هم اقدامات اوچت کړي. ګوره په پولي تګ را تک دواړو خونه کیږي. د افغانستان نه پاکستان او پاکستان نه افغانستان ته خلک زیرازي نو دا سیز دواړو خواو تسلیموي نه. امریکا خپل قصه کوي، افغانستان هم هغه قصه کوي او پاکستان خپل قصه کوي. نو تر څو چې دا قصه یو بل سره تړل کیږي نه تر هغه وخت پورې به پاکستان او افغانستان او پاکستان او امریکا ترمنځ مسلې وي.
د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټر د پاکستان په دوه ورځني سفر وو. په دې سفر کې نوموړي د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نه علاوه جوائنټ چیف آف آرمی سټاف جنرال زبیر حیات او د آی ایس آی مشر لیفټنر جنرال نوید مختار او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو.
رابعه اکرم خان تاسو اوریدله. د هلمند مدني فعالانو د پاکستان له لورې په ختیځي ولایتونو د توغندیو د بریدونو تازه لړۍ غندلې ده. دوی تېره ورځ یو احتجاجي مظاهره وکړه او له افغان حکومت یې د اقداماتو غوښتنه وکړه. پاکستان په تېرو وختونو کې ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کله ناکله توغندي د ډیورنډ کرښې هغې خوا ته لګي. الیاس تائی د مظاهرې حال راکوي.
د هلمند یو شمیر دغه مدني فعالین پر کونړ او نورستان د پاکستان د پوځ دغه وروستي راکټ بریدونه تیاری بولی او د حکومت څخه د بالمثل جواب غوښتنه کوي. غلامی غوث داوري او نظر محمد رودی د پاکستان د پوځ د راکټونو په اړه د مرکزی حکومت پر وسنی دریز او چوپه خوله نیوکه وکړه.
موږ د افغانستان پر حکومت باندې غږ کوو چې د دوی په حق لکاتی دریز غوره کړي او دوی ته د دغه بریدونو جواب ورکړي.
همیشه دوی مشکلاتونه په عموم کې په ټول افغانستان کې جوړ کړی دي، خو بیا خصوصا په دې سرحدي ولایاتو کې توغندي را غورځولې دي، اوانونه را غورځولې دي، بې ګناه خلک، ماشومان، سپینژري، علما، راشیدان کړی دي.
دوی د هیواد د ملي سوداګرونو د کورنوي سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د دیورستوی راکټي بریدونو له وجې د خپلو سیمو نه وتلي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د ډیورنډ کرښې له خوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو راکټونه ویشتل کیږي چې ویل کیږي ګڼو کورنیو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. ویل کیږي څو ورځو وړاندې نه چې بیا دغه بریدونه پیل شوي دي، سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبای سیکټری او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر تر وخت مخکې د انتخاباتو کولو غوښتنې په اړه د تحریک انصاف په مشر انتقاد کړی دی. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي پوښتلی چې تر وخت مخکې د انتخاباتو په اړه د عوامی نیشنل ګوند دریځ څه دی.
د دې خبرې څه جواز پیدا کیږي؟ په کروڑونو خلکو خپل رائے ورکړې ده، د 50 کالو لپاره ورکړې ده. اوس عمران خان څنګه دا خبره کوي چې دا انتخابات چې دادی مخکې وشي؟ ظاهره خبره دغې په دې صوبه کې سکړې نه دي او نو پر روانو څلورو پنځو میاشتو کې د سکولو امکان شته. نو په دغه حواله باندې بالکل د عمران خان په دې خبره کې هیڅ وزن نشته. موږ دا ګڼو چې د عمران خان دا بیان چې دی، د عمران خان دا موقف چې دی، دا د جمهوریت په ضد کې دی، دا د جمهوری ادارو هم په ضد کې دی، دا د عوامو د حکمرانۍ د یقیني کېدو په لار کې هم یو ډېر لوی خرن دی.
خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه به تاسو را غواړئ؟
موږ پوزیشن بالکل مشوره کوو چې ایجنډا تیار کړو او ریکویزیشن وکړو د صوبایي اسمبلی لپاره. بالکل
ښه بابک صاحب، نوې صوبې لپاره یو تحریک شروع شوی دی او په شا یې جمعیت علما اسلام دی. نو تاسو څه ګڼئ چې یاره دا به ستاسو یا د نور سیاسي ګوندونو چې کوم یو دغه کړو د مرج روالي سره دا هغې دپاره د هغې کنټرول کولو دپاره دی که نور داسې سیاست پې کېږي؟
څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې د پښتنو د حقوقو د پښتنو د برخې خبره راځي، نو د څه نه څه ځای نه اختلاف شروع شو. اوس موږ په دې خبره نه پوهیږو چې د فاټا ټول خلک پښتانه. اوس هغوی پخپله هم وایي چې موږ د خیبر پښتونخوا برخه شو. د خیبر پښتونخوا او د ملک اکثریتي سیاسي مذهبي جماعتونه هم دا غوښتنه کوي چې فاټا چې دا هغه د خیبر پښتونخوا برخه شي. نو بیا د خبرې څه ضرورت دی لکه په دې کې رکاوټ اچولو کوشش کیږي یا د مخالفت کیږي؟ او مرکزی حکومت لم پکار دي چې په فوري توګه باندې فاټا چې دا هغه د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي.
د عوامی نیشنل ګوند له مخکښ سردار حسین بابک سره مو د خالد خان مرکه اوریدله. زوبل رپورټ ته پخوانی وفاقي وزیر او د خیبر سیاستوال پیر نور الحق قادری وایي دی غواړي چې حکومت قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړي کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په لوړګي کې د یوې غونډې په وخت وکړه. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری اورو.
خیبر جنگ سے خوانے وفاقی وزیر و دینی عالم پیر نور الحق قادری پاکستان تحریک انصاف گوند کے شامل شوے دے د زیارت پورز پلواڑگی کی د وی غونډه په وخت نموڑی مشال ریډیو تبویل چې دوی غواړي فاټا د خیبر پختونخوا صوبہ کې شامل کړل شي.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل اولو اول आवाज ما اوچت کړه دی. باغه خبره باندې اوسه ملیاړې ما صرف دومره خبره وا چې بعضی سیاسي خلکو خیال لاو چې پکې ریفرندم ضرورت نشته او د ما خیال لاو چې باید چې د هر لوی وړو کې نه پښتنه پکې وشي. اوسم د ما دا خیال دی او که د پارټۍ په کوم فورم باندې په بحث شو زه به هم دغه خبره کوم خو چې څه د پارټۍ فیصله وي زه دغه فیصله پابند یم.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر جنسي مشر عبدالرزاق شینواری وویل
ټول نوال خدای چې زمونږ د پارټۍ موقف عمران خان په خپل باندې کلیئر کړی مونږ په کے پی کے کی زم کې د غواړو خو زه وایم چې کله هم بیا په دې باندې د خبر ضرورت پیښ شو خان سره زمونږ حکومت راغی غوی فیصله کړي نو زه به ورته وایم چې ټولې فاټا سیاسي ګوندونه خپل ورکران ټول لوګړه دا غو رایب کې شامل کړه هغه نه بعد به فیصله وکړه.
په دې غونډه کې شریک یو ځای مشر زالد خان بیا وایي سیاسي حل زلو سره دی د ولس ستونزو ته هم پام وکړي شي.
دلته د اوبو کوم تکلیف ټول شنوارو ته دی ډیر زیات تکلیف دی تاسو ته میډیا والے تم پتا دا او ټول انتظامیا تم پتا دا او داخله چې کومه وعده کوي کو ډیر مخکې شوې دي نه یی چم تر نه کړی خرص بودی دا چې اوس لار شي چرته پیه چاټه کې منګي کې وبن شته دی. صحت او تعلیم دواړو کمال دی دلته عملی کار په کار دی کار دی چې سکولونه هم خشي هسپتالونه هم خشي او دا کوم د مین او بو مسله دا خشي.
پیر نور الحق قادری د خیبر جنسي 15 وختمه هلکینه په آزاد حیثیت کې دو ځل د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره منتخب شوی وو خو په 2014 عامو انتخاباتو کې دغه هلکینه شجګل پر لري دی منتخب شوی دی زیاتره سیاسي ګوندونه قبایلی وکیلان او زده کوونکي غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي خو بیا جمعیت علما اسلام فی او پختونخوا ملی عوامي ګوند او ځنې قبایلی مشران د دې مخالفت کوي او وایي فاټا لدی د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وای هیله مند چې زربا اسلام آباد کې د جنوبی ایشیا د همکارو سازمان یا سارک سرمشري زوشي د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر مسپخین په اسلام آباد کې اونیز خبري هونډه ته ویل په دې لړ کې د سارک له دفتر سره خبري کړې دي رابع اکرم خان اورو
د زیارت په ورځ اونیز خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل اویل چې تیر سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په موقع د سارک سازمان د وزیرانو کونسل د یو غیر رسمي غونډې پر مهال پاکستان د دې خبرې تکرار کړی وو چې زر تر زره د سارک سازمان غونډې کوربتوب کول غواړي.
مونږ د سارک سازمان سیکرټریټ سره په تماس کې یو او هیله من یو چې ټولو غړو هیوادونو په اتفاق رائے به ډیر زر اسلام آباد کې د سارک غونډه کیږي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان خارجه سیکرټره سریلانکا ته د دوه اړخیزه سیاسي مشاورت لپاره تللې وه او د سریلانکا ولسمشر سره یې ډیر ښه ملاقات هم وشو. د سریلانکا د ولسمشر دفتر یو ډیر تفصیلي او جامع خبرپاڼه هم جاری کړې وه چې هغې په اسلام آباد کې د سارک غونډې د کولو ملاتړ کولو.
تیر کال اول هند او بیا بنگلادیش بھوٹان او افغانستان د انکار له وجې په اسلام آباد کې د سارک سرمشري زغونډه د ځنډ ښکار شوی و. د سارک سازمان د اصولونو مطابق که یو ملک هم د برخه اخیستونه انکار وکړي نو بیا غونډه نه کیږي. د ګډون نه کولو په اړه هند ویلي وو چې سیمه ییز همکاري او ترهګري یو ځای نشي چلېدی او هند به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د دې په جواب کې د پاکستان خارجه دفتر ویلي وو چې هند همیشله په سیمه ییز کومک کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د سیمې ولس نور هم د پسماندګۍ ښکار شي. شنونکي او خبریال هارون رشید وایي د دې غونډې کېدل ګران ښکاري ولې چې تر اوسه پورې پاکستان او هند په تعلقاتو کې څه پرمختګ نه دی شوی.
داسې اشاره خو نشته چې سړی ووایي چې حالات ښه کېدو دي او کېدی شي چې ابلاغ دا دلته وشي. دا د پاکستان ماته هسې پر امیدي زیات ښکاري او چې کم زمینی حقایق دي هغه خو داسې نه ښکاري چې زر وشي او ډېر داسې زوړ مسایل دي دواړو هیوادونو تر منځ او هغې کې یو هم داسې غټ خبره نه ده چې هغې کې سړی ووایي چې پرمختګ شوی دی.
د جنوبی ایشیا سیمه ییز همکاریو سازمان د سارک په غړي هیوادونو کې پاکستان، هند، سریلانکا، نیپال، افغانستان، بھوٹان، مالدیپ او بنگلادیش دی.
دا مشال ریڈیو دا
ملګرو ملتونو په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید غندنه کړې چې پکې وو پولیس او درې ملکی وګړي وژل شوي او یو لس ژوبل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د جګړې پر ښکېل خواوو غږ کړی چې د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره نړیوالو تړونونو ته ژمن پاتې شي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرونی حملې ذمهواري منلې. احمد تکل معلومات راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. ښاغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپل ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وشوه د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون ټول لس کسان وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د پرونی حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرنیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څانګې په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده او په یو بیان کې د حملې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې که څه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي خو خلکو د هغو په لیکو کې داسې کسان لیدلی دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې د لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یوه اعلامیه خپروي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی د دې خبرونې په اخیره کې ستاسو لپاره ونیز مزایه پروګرام پام کوه هم لرو، خو اوس د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به له شاهین بنیری نه واورو.
دې وخت مهم خبرونه. اسلام آباد های کورټ ضلعي انتظامیه ته حکم ورکړی چې سبا د سهار لسو بجو پورې فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو لخوا ورکړل شوی احتجاجي درنه ختمه کړي او ټولې لارې دې پرانیزي. د عدالت جسټس شوکت عزیز صدیقي ضلعي انتظامیه اجازه ورکړې کې چېرې مذاکرات ناکامه شي نو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دې د ملیشیا ځواکونه راوغواړي. د پاکستان فوج مشر تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د پولې له هغې خوا د بریدونو مخنیوی کړی دی. ایس پی آر تیر مازیګر په یو بیان کې ویلي دي چې جنرال قمر جاوید باجوا دا خبره په پینډه کې د امریکا د مرکزی کمانډ د مشر جنرال جوزف پورټل سره د ملاقات په وخت کړې ده. نن اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د غړیو د لږ شمېر له کبله د نوو حلقه بندو په اړه قانوني ترمیم منظور نه شو. پرون قومي اسمبلی دغه قانوني ترمیم منظور کړی وو، نن سینټ ته وړاندې شو خو د سینیټرانو د لږ شمېر له کبله پرې بحث ونه شو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحات دې نور نه ځنډوي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډي کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوې ستراتیژۍ سره سم شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته استول شوي دي. روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لیکلي هغه قرارداد ویټو کړی دی چې پکې په شام کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو په اړه د پلټنو د قانوني مودې غځولو غوښتنه شوې وه. ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان او ایراني ولسمشر حسن روحاني سره د شام د شپږ کلنې کورنۍ جګړې پر ختمولو خبرې وکړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې ربیع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسمانو ته کتنه کړې.
ایکسپریس رسپانه خپل ډیرې کلی کې چې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان صوبې توربل ضلع کې د پنجاب صوبې 45 ځوانان چې بغیر قانوني توګه د ایران د لارې بهر ملک ته تلل وسلوالو وژلي. رسپانه زیاتوي چې همدې اونۍ بلوچستان کې یو بله پیښه کې یو پولیس افسر سره د خپلې کورنۍ وژل شوی و. اداره کوي بلوچستان کې چې د ترهګرۍ کمې د افسوس وړ پیښې وشوې د هغې چې څومره غندنه وکړی شي نو کمه ده. بلوچستان د یو مودې راسې د وسلوالو مرکز جوړ شوی او یو ورځ هم داسې نه تیریږي چې بلوچستان کې د ترهګرۍ څه نه څه پیښه نه وي شوې. اداره کې مخکې لیکل شوی چې په غیر قانوني توګه بل ملک ته د اوریدو پر وخت د ځوانانو د وژنې غوندې پیښه په وړومبي ځل ونه شوه. د دې نه مخکې هم د پنجاب صوبې مزدوران او نور کسان د ترهګرې ښکار شوي. د دې وژل شوو کسانو تعلق د یو تنظیم، د حکمران ګوند یا یو سیاسي ډلې سره نه و، بلکې دا کسان د روزګار په تلاش کې په څه نه څه طریقه بهر ملک ته تلل نو د دې چا سره څه دښمني کېدای شوه. جنګ ورځپاڼه بلوچستان او قومي سلامتیا په اړه خپلې ادارې کې کاږي چې په وړمه ورځ د قومي سلامتیا غونډه کې د بلوچستان پرمختیا لپاره چې کومې خبرې شوې هغه سینې وردی خو کماسی ته وکتل شنو دا معلومیږي چې داسې اقداماتو تسلسل برقرار نه دی پاتې شوی. ادارې وایي چې سیاسي او عسکري مشورې له بلوچستان لپاره سمدستي یو منظمه او جامع کړنلاره جوړول وی، ولې چې قومي سلامتی لپاره بلوچستان کې امن ضروری دی. ادارې لیکي چې د بلوچانو د محرومیانو تحفظاتو لري کول بغیر اغي قومي بهیر ته راوصل اسان کار نه دی او د دې حل دا دی چې د عین عملداري یقیني کړی شي او بل دا چې د بلوچانو د وفاق نه د کرکې او نفرت وجوهات به هم د جړې ختمول وی، ولې چې د علاوه معاملات سمړخت نشیتلې. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي په دینی مدرسو کې د انګریزي ژبې زده کړو کې ولاړ خندونو په موضوع دوه ورځې نړیوال کانفرنس کې قابل عمل خبرې مخې ته راغلي او خبره دا ده چې عالمانو ته هم د انګریزي ژبې او د کمپیوټر د زده کړو د اهمیت ادراک شته. رسپانه زیاتوي که زموږ دینی مدرسې داسې زده کړې ورکړي چې د هغې زده کوونکي د دینی تعلیم سره سره په دفتري کارونو هم رسي نو دې سره به سرکاري محکمو کې رشوت او درغلي هم کمه شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ښه اهلکارانو عمله د یو ملک ادارې او ناکام لپاره سرمایه وي او همداسې کامیابی او بدلون راتلی شي چې د صدا وخت ملک ته د ټولو زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په یودیکنه کې د هند کورنۍ سیاست سیړلې دي. اجانس لیکي راول گاندی د کانګرس ګوند مشره تیاری کوي. برتانوی رسپانا ګارډین په افغانستان کې د افینمو او هیروینو د پیداوار او د دې لقبل هلته د اوختي زیان پاړه په لیکنه کړې ده چې پکې راغلي هلته پیدا کېدونکي زیات نشئی مواد بهر لیږدول کیږي خو په افغانستان کې دننه هم ډیر خلک ور باندې روږدي شوي دي. بوریوال کاکړ د دوانو لیکنو له مهمو برخو سره.
د جرمنی خبری اجانس لیکي د اندرا ګاندی لمسای راهول ګاندی دې ته تیاری کوي چې د هند د کانګرس ګوند مشري پر غاړه واخلي. اجانس لیکي کانګرس هغه ګوند دی چې هند ته ازادي ورکړې و خو لډیر مودې راهیسي په یو مړ ژوندۍ حالت کې دی. اجانس لیکي د هند یوازینی وزیر اعظم اندرا ګاندی یو داسې سیاستواله و چې ناممکنه به ممکنول. لیکنه د هندي سیاست پوهانو له خولې لیکي چې راهول ګاندی د کانګرس مشري کولو لپاره باید د اندرا ګاندی له ژوند زده کړه وکړي. د راهول ګاندی نیکه جواهر لال نهرو، د هغه نیا اندرا ګاندی او پلار راجیو ګاندی ټول د هند وزیر اعظم پاته شوی دی. خو د اجانس په لیکنه اوس مهال د کانګرس هغه پخوانی حالت نه دی، بلکې یاد ګوند اوس تر ډیر حده پر شخصیت ولاړ دی. لې برتانیا خبریدونکې ګارډین روسپانی بیا په افغانستان کې د هیروینو د پیداوار او لدی کبل هلته د اوشتونکو زیان پاړه لیکنې کړې دي. ګارډین روسپانی لیکي چې اوس مهال د نړۍ تر ټولو زیات اپیم او هیروین په افغانستان کې پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا خپاره شوی تازه معلومات ښیي چې په دې هیواد کې د یادو نشئی موادو پیداوار د 2014 کال پرتله 80% زیات شوی دی. د ورسپانې په لیکنه دا زیاتوالی په دې راغلی دی چې طالبان نه یوازې خلک دې پیداوار ته هڅوي، بلکې له همدې لارې پیسې ترلاسه کوي. ګارډین ورسپانې لیکي که څه هم په افغانستان کې پیدا کېدونکي زیاتره نشي مواد بهر هیوادونو ته وړل کیږي، خو په دې هیواد کې دنن هم په پراخه کچه خلک په اموخته شوي دي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې اټکل شوی دی چې دا وخت په افغانستان کې له 14 لکو څخه تر 14 لکو کسان نشئی مواد استعمالوي. ورسپانه زیاتوي چې د هیواد نیمه برخه نشئی مواد په هلمند کې پیدا کیږي او حکومت چې هلته په نشئی موادو د اموخته کسانو د درملنې لپاره څه کوي هغه د ضرورت پرتله ډیر کم دی.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر رد عمل شوی.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چي دي اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
ایجنسی فرانس پریس لیکي په پاکستان کې خلک د هوا لکه کړتیا زیات اغیزمن شوی دي. هلته د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې د دوړې او لړې لکبله حالات زیات خراب شوی دي. اجانس وایي اټکل کیږي چې هلته هر کال 1,50,000 خلک د هوا د ککړتیا له وجې مري. د لیکنې مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
ایف پی خبر ایجنسی کې په پاکستان کې لته رسو نو رایسي الودګي لوجي ډیر زیات خلک ستوندو سره مخ شوي ول. خو په ځینې سمو کې د باران لوجي حالات اوس ښه شوي دي. د هواد نور خانون پر تله لاهور کې حالات ډیر زیات خرابو. د شمیرو تر مخه په هغه خار کې هوا ډیر زیات الوده ده. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې تر مخه پاکستان کې د محفوظ حد نه شپږ چنده زیات هوا الوده ده. په نړۍ کې پاکستان په دریم نمبر دی چرته چې هوا د نورو هوادونو زیات الوده ده. په دې فهرست کې چین او هند په لومړي او په دویم نمبر دي. خبر ایجنسی د ګیټس فاونډیشن د شمیرو حواله ورکړي. کړی چې په پاکستان کې د سموک یعنی ککړی هوا له وجې هر کال 1,25,000 نه زیات کسان مړ کیږي. خبري ایجنسی لیکي چې ککړه هوا د ترهګرۍ نه زیات خلک وژني. د شمیرو تر مخه ترهګرۍ ضد جنگ کې په پاکستان کې شاوخوا 75,000 نه زیات کسان وژل شوی دي. اف پی خبري ایجنس په ایکسپریس ټریبیون رسپانډ کې د سینیټری شری رحمان مقالې حواله ورکړي چې پکې نوموړي ویلي په هیواد کې د وسلوالو او ترهګرو نه زیات خطر آلودګي ده چې پکې زیات خلک وژل شوی. د شری رحمان په خبره په دې لړ کې په سمدستي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. خبري ایجنس د پنجاب صوبې د صحت چارواکو په حواله لیکلي چې د ککړې هوا له وجې هر ورځ تر زرو نه زیاتو ناروغانو درملنه شوي. خبري ایجنس لیکي پاکستاني چارواکو هغه شان ګامونه نه دي پورته کړي چې پکار ول. د لاهور هایکورټ چیف جسټس سید منصور علي شاه ویلي دي چې دا هنګامي مسله ده، خو چارواکي په خپلو دفترونو کې چایا نسکي. د هغه مقدمه د سماعت پر وخت چې پکې اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت تور لګولې چې په لاهور کې الوده هوا کنټرول کولو کې ناکامه شوي، چیف جسټس ویل حکومت دې په دې لړ کې موثر ګامونه پورته کړي. دوی د ماحولیاتو محکمې چارواکو ته هدایت ورکړ چې د الودګۍ په اړه سمې شمیرې عدالت ته وړاندې کړي. خبري ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې د الودګۍ مسلې په اړه پوهاوی لپاره په ټولنیزو ویبپاڼو کمپاین هم پیل شوی دی او فعالان وایي چې په راتلونکو ورځو کې به حالات ښه شي.
دا و ګل ایاز. پرون د زغم نړیواله ورځ اومنځل شوه. دا ورځ له 1948 کال راهیسې د ملګرو ملتونو په نوښت ځکه منځل کیږي چې په ټولنو کې د برداشت، احترام او وقار په اړه آگاهي پیدا شي او دا ارزښتونه دود شي. د پښتو د شاعرۍ، موسیقۍ، فلمونو او ډرامو له لارې د زغم خپروي لپاره څومره کار شوی دی؟ نجیب عامر یې جواب درکوي.
په افغانستان او پاکستان کې تیرې 16 لسیزې د جنګونو نه ډکې وې، خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې ولس ته د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي، پښتنه دا ده چې پښتون لیکوال، شاعر، هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري.
شاعرانو ټولمن د امن او د مینې منابع هم پاتې شوي دي. زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه علمي ادب کې هم د برداشت 99% د برداشت او هغه 1% د بې صبرۍ لمن رانیسي.
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي د شاعرۍ ترڅنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافي مواد موجود دي.
زمونږ دا سیمه چې زمونږ د منطقه چې ده د کوم حالاتو سره مخ ده، په داسې حالاتو کې صبر شي دی هغه زمونږ د کامیابی او زمونږ د پرمختګ واحد لار ده. نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپل باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي. د دې سرونه چې د هغه د صبر خبره کوي، کله چې یو تار بې صبره شي، ناقراره شي، نو هغه بیا ښه ساز نشي غږولی.
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار دا ده چې دوی د صبر او زغم فارمولا پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځینو اوس مهالو سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نښې ښکاري. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کولی شي، خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه؟ د یوې نیمې ډرامې او د خال خال فلمونو پرته نن سبا اکثر هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کیږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک یې بیا نه ګوري. خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت ښکلې داسې ډرامې هم وړاندې شوي چې پکې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوی. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعد الله جان برق، امان الله ناصر، نور البشر نوید او فرید الله شاه اساس نامې د یادولو وړ دي.
لا نفرتونو سه جوړیږي، مینه اوکړه مینه خدا، مینه اوکړه مینه خدا، مینه اوکړه مینه خدا. د دې خولي پیغام سره اوس تاسو پام را ګرځو اونیس پروګرام پام کوته د ټوکو ټکالو. دا پروګرام ساسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې ورته وښو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګران خپل باغونو او پچانو ته حیرانو، یو غوته په غاخ او بل غوته په پوزه کې چورتونو او پریشانی او خستو ملګرو، ستاسو دریم غوته ستاسو په غوکه د درکول د پاره راورسېده. د خبرونو انبار له دنیا او مافیا بیزار، بی واسکټ بی پیزار، ګورګین مرچکه شو 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 چم چمار. نو ملګرو، زمون گزاره به په پخوا وختونو کې یا خو په زراعت یا کرهنه و، او یا به په مالداری و. باغونه وچول ځکه چې اوبه وچ شوې، او مالونه ورک شول ځکه چې پانی او ګیا ورک شوه. ځکه نو خلکو لاس کړ تو پکته، او یا بیا تو تکته. په دې کاروبار کې پخوا خو ښه مزدوري میلاوېده، ځکه چې دا کاروبار د شینسترګو په لاس کې و. د کومې ورځې نه چې دا کاروبار د تورو، یعنی د تورسترګو، یعنی زموږ د ورونو او عزیزانو په لاس ورغلی دی، د مړي بایه هم کمه شوه او د ژوبل بایه هم کمه. حالانکه په پخوا وختونو کې به د یوه مړي او ژوبل شوي ښه ډېره بیه ورکول کېده. نن سبا خو د یوه درست سره شپېته او یا خو اویا هیچ چریم نوی، هغوی خو لاړ شي خو بالکل مفت. ما د یو سهولتکار سره خبره کوله، ما ویل هلکه تر مونږ خوس آلوګان او ټیپران هم ګران شول، مونږ خو ټول په مفته کې روان یو. وای نه نه، قیمت خو ستاسو ښه ډېر میلاویږي، او مونږ یې درکول هم غواړو، خو چا ته یې ورکړو؟ د چا چې حق جوړیږي هغه غریب خو ختم شي، پاک ورسیږي. نو ګرانو ملګرو، حضرت بیټ نیکه خو دعا کړې وه چې وای دا وګړي ډیر کې خدایا، وګړي دومره ډیر شول زمونږ په سیمه کې چې اوسګړي خو بای لري، خو وګړي نه د چا په کار دي او نه د څه کار دي. ولې چې وګړي هغه وخت وګړي کیږي چې حرکتونه یې د وګړو وي، غوږونه یې د وګړو وي، بریتونه یې د وګړو وي. دا ټوله خو زمونږ هم د وګړو دي، خو سوچونه، خیالونه، کارونه مو د اوسګړو دي. وزګړي هم چې دوا سره مخامخ شي خکرونه سره جنگوي، او مونږ هم چې خپل ورور یا تربور ووینو خکرونه خولرونه تنده ور سره جنگو. های های بی اتفاقه، وای دوا پکه هغه هم سره ورکه. دواړو پوکانو د خپلو خپلو ستونزو پیټی په اوږو اخیستی دی، په هر چوک درې درې ځلي جامه تلاشي، او څلور څلور واره په جامه تلاشي کیږي. های های، مونږ خو نه د دین شو نه د بیرین شو، ځکه خو مو علاج نه د پیر سره شته او نه د فقیر سره. خو د دې پیر سره زمونږ علاج شته چې دا وخت و تکو ورغلې ده، نو ورته غوږ او سپږمې شي.
سب اپی سب ولی داسی بیزار بیکار او بیروزگار ناستی؟
های های های، یو خو په گلی گلی کی درزن درزن پیران شو، خلقم لگ زیاد تر مخو خیران شو، بلی خواتر آپسی تبلیغان شو، مدو ما مدو طول سرمایه داران شو، پا کدم کدم داکتران شو، زنان و مردان طول بخیلان شو، زکن و بیکار بیروزگار پیران شو.
پیر سیب تا هم پا پریادوه، زما پا خیل چی دنده دی و لیڑه ده.
دنده ولاړه سب بند ده. په خواب خلقو زما لاسونه رام چول، تر پخو به یې نیولم، شکرانې او نظرانې به یې راکولې. ما به په جواب کې دوې درې ساپیډي او څلور پنځه جاړوګان ووهل. اوس خو زه منډې پسې وم، تر ږیره یې نیسم، د لمنې روی ورته نیسم، وم راشې هلکه، یو دم، یو چو، یو تاویز، یو ساخت ماخت به درکم. اډو څوک بریک لانه راته وایي؟ آستانه مې ویرانه شوه، ګدۍ مې د سپوږو او کیکو پټاکې دانه شوه، نور خو نور خپلې ښځې مې ایله یوه یوه رانه روانه شوه.
وای وای وای، ښځې روانې شوې، دا بیا ولې؟
ټوله مطلب یان دي توتکو، چې کوم وخت زما دنده په زور او شور چلېده، تورې چرګې، تور چرګان او تورې چیلې راتلې، کوډي او تاویزونه په زور او شور و، یو څنګ ته سل مریدان او بل څنګ ته سل ګنډ کپان.
ګنډ کپان؟
نه نه بابا، خوله مې خطا وته، د شاګردانو خبرې مې کوله. مطلب شکرانې او نظرانې به وې. یو خو څه څلور څلور ودونه مې وو، د هرې یوې جلا جلا کورونه وو، خلکو بله ما سره سره د دوی هم لاسونه ورمچول. زه پیر وم دوی مریدانی، زه باچا وم دوی ملکانانی. د کومې ورځې نه چې دنده ودرېده، یوه یوه رانه لاړه او زه دلته ولاړ پرېښودله.
نه، دا ستا دنده ولې ودرېده؟
وای څنګه ودرېده؟ دا ستا میډیا والا د لاسه، پریس میډیا ده، که الکترانیک میډیا ده، که ټي وي ده، که ریډیو ده، ټوله په موږ پسې لګیا یست. الله، خانه مو خرابه نشه، الله مو ډش انټینا در مات که، الله مو سیګنل لاویک که، الله مو نیټ در مات که. الله الله، د رپورټرانو په ژبه دانه غواړم، په غاړه کې پانه غواړم، په سر یې ګنجه غواړم، په کورونو یې جګړه غواړم، په سټوډیو کې یې د سپږو خزانه غواړم، سپږه یې زنانه او کای کای مردانه غواړم.
یو یو په دا سړی سو شو چې میډیا والا او ته خیرې او بدوی شروع کړې. ای مونگ سکڑی دی زوان مرگیا؟
وای مونگ سکڑی دی، که پیر دی، که پیروکار دی، که قصاب دی، که خرکار دی، که پولیس دی، که دکاندار دی، بس مایک مو پلاس کی دی او پا هر سمو کار دی.
نو دا خو زمونږ پرز دی چې خلک د خو او بدونه خبر کو. دا ستاسو رنګ خلکو په سبب خو هغه ایک نمبر پیران او موریدان له بدنامه شولو.
نو سو شو، دو نمبره پیران او مریدان گیډه نه لري، او هغه دو نمبره گیډه غوړه روټۍ او غوړه روغانې نه غواړي. نه، چې دو نمبره سیاستدانان یو نمبر سیاستدان بدنامه کولی شي، دو نمبره ډاکټران ایک نمبر ډاکټرانو ته تاوان ورسولی شي، دو نمبره دکانداران د ایک نمبر دکاندارانو د دکاندارۍ خانه او بیړه دواړه ورغرقولی شي، دو نمبره پولیس د یو نمبر پولیس ته رقي وردرولی او خپل ځان د حوالدار نه تڼېدار جوړولی شي. نو دا دو نمبره پیر د ایک نمبر پیر نه پتیر ولې نشي جوړولی؟
دا خو تاسو سیاسي جواب راکړو. زمونږ د سیاستدانانو نه چې هم پوښتنه وکړي چې تاسو دا غلا ولې کړې ده، هغه وایا بل هم کړې ده، تاسو هغه ولې نه نیسئ؟
اس دنیا میں سب چور چور، اس دنیا میں سب چور چور، کوئی گاڑی چور، کوئی ریوڑی چور، اور کوئی پورے خزانے کا چور.
خا خا، نو تا هم دا ملګری معلومیږي، غواړې چې اوس نیب والا ته دې په لاس ورکم؟ ها،
نو 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 نو، د نیب نوم چې راوانخلې، دیب ته مې په لاس ورکه، بلکې تور دیب ته مې په لاس ورکه، خو نیب ته نه. ګټلې به مې شپږ وي او رانه وسولې به دولس کړي کنه.
او هو، ته خو پیرې، خو یو دم چو باندې وکه چې بارګینینګ در سره وکړي.
توتکو، دا داسې موکمه ده چې نه دم کار کوي نه چم، نه چو کار کوي نه پوه، بس یو کار کیدی شي.
هغه کم؟
بس پیسې به راونغاړې، لکه دا وخت چې دا دې زه رانغاړم. د دې پس نه به دا د شوټو پاډي هم داسې ټینګې وتړې لکه دا زه چې تړم. بس بیا به نو د دې پسته پر موټو توکې لکه دا اوس چې لکه زه چې توکم، بلکې د دې پسته مو ګاډه بی کابو کېږه نه. ګاډه پرېږده په جهاز کې، کېنه تخته.
نو ګران او نیب زدا اوریدونکو، خبر خورشتیا ده خواغه ده چه خبره ده؟ چی خبر خورشتیا ده؟ خورشتیا ویلی نشم ځکه نو په دې موضوع راواړوی تال راغلی د استودیو ته ماهر بال که د چا ویښته نه وي ګنجه وي نو دی علاج درښولی شي. تلیفون را واخلی او اوروی ګړنجوی ماهر بال او ویښتانو ته. نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000 او شونه شونه شونه.
بال بابا، بال بابا، وام دز ما ورشتان نلویجی
د ویخت بیخت دی دست پوگو مورچه جوره ده بچی؟ چی ریخه آقوی چی چی او تیل که کز بیخی نو ویختان بسنگ مختوا دو کی بچی؟
بال بابا، بال صاحب
قربان بچی؟
ده سر چه می کدو جور سو و ریشتان می چول و لارل نون می شالوک خان و اس گنجو جور سو
چه دیر و ای چورتونا؟ او جمع کوی ده کت کت نوتونا نه آرام کوی نه خوبونا نو ده سمسور کشت نبا جوری گی سپیر سپیر میدانو نبچی؟
بابا، بال بابا
امورکه
ابریختیان می سپین شو، زرگی می غمجن شو، سرائی می ده میرچک و گبین شو، پهر خبر غوصه ده دوام وده دم که
ای ساده خزی، پا بازار که رنگو نشتی، اتلس شیدو نشتی واخل دری سلور پوری، او جوڑه که ده زن ند اتلس کالو جینه او پام کوا چه بلی خزی تا دانوز خور و نخوی داسی نوی چه اغیستا دا مخ ندا کار کری او پام کوا بچی پام کوا دا زن سر دیر پام کوا دا رنگونو انتظام کوا زبا چه زبا مختی خوا.
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑا میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سما ڈیرا خریدی دا شنخال